Radio.
سلام، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 14 لومړی کال د وری حمل څلورویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي وایي په مرکز مهترلام کې درې کسان په ډزو وژل شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند، خو د لغمان د ولی ویان وایي برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو به اعتبار پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی پنوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورتونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریه او پاکستان پاسپورتونه تر ټولو ډیر به اعتبار بلل شوی دي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورتونه تر ټولو با اعتبار پیژندل شوی چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته تلی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټپړی افسر یې وژلی دي. او په نیویارک کې پرون سهار د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر و. پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بم ور واچوه، بیا چې هره خوا لوګی شو ډزې وکړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم روښانه نه دی.
افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 18. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 18. مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 40. او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 6.3 او ټیټه 40.
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د دې خبري مجله په دوام کې به واوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري. طالبان یې د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي.
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د بی پولې خبریالانو ټولنې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره له ملګرو ملتونو د اقداماتو غوښتنه کړې.
خبریالان لپاره لاس ستونزې زیات شوي چې هغوی له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د نړیوالو مرستې دې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل شي.
په دې باندې کارخانې سره شي، د اوبو بندونه سره شي، فوجي عملي شي، په هغه کې زمونږ بېوزلونه کار وکړي او د هغې د خپلو 5 روپۍ نفقه پیدا کړي.
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي او نور مطالب.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ښه راغلاست. د راپورونو برخه پیلو او د هم لمړی موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتان کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ غوښتنه د ایران د اسلامي جمهوریت څخه دا ده چې هغه پیښې تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات به په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهرې وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 5 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بی پول خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو څخه د دفاع لپاره لاس په کار شي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ته په یو لیک کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د افغان خبریالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبریالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نه غوښتل شوی چې د افغان خبریالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادۍ د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موهینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقض تورن کړل.
د یو خبریال د نیول کېدو لپاره نظامي او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سري ډول اقدام وکړي. لیک ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونې او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانونو سرغړونه کړې کنا. له هغه وروسته بیا د دوسیه عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او له هغه ځایه بیا اقدام کیږي.
ښاغلی موینی وایي سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولي، خو د دوی لخوا د خبریالانو خپل سری نیول او بندي کول بیا خپل له همدې قانون سرغړونه او غیر قانوني عمل دی. له بلې خوا به یو شمېر افغان خبریالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ ښیي. خبریال علی محوتک
تر ډیره پورې فعالیتونه محدود شوي دي. بل هم دا چې د خو خبریالانو لپاره لاس تونځي زیات سوي چې هغوی له بهرنیو رسنیو سره کار کوي.
په ورته مهال بیا د خپلواکو خبریالانو فدراسیون د روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو د دفاع لپاره کوټلې ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد دا ټولې اندېښنې ردوي.
اسلامی مرد خان در سرانه فیز دول تحدید نده سوی سنگه نده پیگه سوی و البته کل کل دین تفاهمات دی پارا بیدارو تا در سرانه و استاز و اختل او یا اوی پو کول دان تحدید دان ستونز
در بی پولی خبری الان و طولین پا ملگور ملتون که در افغانستان لپار در بشری حقون پا برخ که زنگری را پور ورکون که تا پاستول شوی لیک کلی کلی چای پا دوزر و دوشتم کال که در افغان خبری الان و پوران در کار ساحت تنگ شوی او د خبريالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوټ شوی دی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د بی پولي خبريالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکونکو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د دفاع په برخه کې یو اقدام وکړي. دا راپور د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه له نورو راپورونو سره یو ځای د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د چارواکو په یو لیک کې ویلي دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات په یو راپور کې واورئ.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. ښاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سئ. د طالبانو حکومت او د مقاومت جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. که څه هم دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی، خو دا د مقاومت د جبهې د هغو ادعاو لړۍ ده چې وایي د طالبانو د حکومت پر ضد یې مقاومت پیل کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د مقاومت ملي جبهې ویان ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تیره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارس د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هیواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو د تلفاتو د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې درې کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري نه کسه وژل شوي دي.
دروژی بلسمه از موږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې درې مجاهدین برسېره ټپیان شول. مقابل لوري نه کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسېدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو دا خبرونه په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه داره چې دواړو خواته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غورته کمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې څه کم اته میاشتنۍ واکمنۍ کې د طالبانو د حکومت تر ټولو ډیر د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د اجرات خبر جوړونکي وو. ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې د دې وزارت اجراتو ته کتنه کړې چې یوه برخه یې دلته تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اته میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړونکی وو. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه یې ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړې توګه په رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نه خیل او پر جماعت د پنځه وخته لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نغه غول، د شرعي حجاب د دودېدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، په رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندیدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهوو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د قران کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر اغا په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو
دا بشپړ راپور د ازادۍ رادیو په هغه خبرونه کې اوریدای شي چې په اتو بجو پیلېږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسله خبرې وکړې. ښاغلی ګراندې په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو اړوند پیښې زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین پر مسله خبرې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمیشنرۍ د سې شنبې ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,600,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. بلخوا اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه راستنېږي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاولیوک هم ویلي دي چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې له دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د می تر وروستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هره ورځ د 15 او 30 زرو ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
بلدور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمیږي، د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د اوکراینی چارواکو په وینا 9500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمیرې نه دي خبرې کړي، خو دوې اونۍ مخکې یې ویلي وو چې 1370 پوځیان یې تر اوسه وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له هم خراغلاست قدرمن اوریدونکو ورزو یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای نړیوال مرسته باید د کار په بدل کې پر خلکو وویشل شي چې هم آبادی وشي او هم اړو کسانو ته د نفقې د پیدا کولو امکان برابر شي. دوی په وینا اوس مهال ډیرای مرسته بډایان اخلي او غریب ترې به برخې پاتې کیږي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای کلونه وشول چې افغانستان ته په بیلابیلو نمونو مرستې راځي او دلته په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي چې تر اوسه د لنډ وخت لپاره د یو شمیر کورنۍ ستونزې حل کړي، خو د هیواد آبادۍ او د خلکو د ستونزو دایمي حل لپاره کوم بنسټیز کار نه دی شوی. دوی وایي باید دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي چې له یوې خوا به غریبو او بیروزګارو کسانو ته روزګار پیدا شي او له بل پلوه به د هیواد د آبادۍ دپاره ګټور ثابت شي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکو گوهر صافی او سمیع الله ستومان ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې کارخانې سره شي، د اوبو بندونه سره شي، فوجي عمل شي، په هغه کې زموږ به وزه نه کار وکړي او د هغې د خپلو 5 روپۍ نفقه پیدا کړي. دغه چې 5 روپۍ ته ناست دغه خو یو به د تیار خوره مخته شي، نو زموږ وطن دونه دغه نه لري چې دغه لپاره به لاسته راشي.
دغه پیسې د کار په بدل کې ورکړل شي، کاري زمینې لري یا فرصتونه رامنځته شي. کونړ پریمانه اوبه لري، په کار را چې دغه اوبه نه مهار شي، د مهار په برخه کې سربندونه دي، ویلي دي، کانالونه دي.
خلک وای وړیا مرستو زیات شمیر کسان تیار خواره او لټ روږدي کړي دي. د دوی په خبره چې دغه ډول کسان په کورونو کې قرار پراته وي او چې چیرته د مرستو د ویش غږ شي، له کونډو، رندو، یتیمانو، معلولو او نورو غریبو دوی وړاندې ورسېدلې وي او خپل نمونه یې پکې لیکلې وي. بصیر مومندوی:
نه چې هغه خلک دی وسم په کور ناست دي، بس خلک دی کوم لیدل چې هغه خلکو بخ روزګار وس زاب پټه کله کې کوم روپۍ دی خلکو ته ورکه د مېسو د لاله ورکه په کور کې ډډه واله مېشت شپږ زر او سل او 2000 روپۍ له بس کار مو روزګار هم لګي.
خلک وای د مرستو په ویش کې د ګذر وکیلان، ملکان، د زور او واسطو خاوندان د غریبو حقوق نورو ته ورکوي او کمرستي د کار په بدل کې ورکل شي، نو لمرستو به د ډیرو داسې کسانو لاسونه لړ چې مستحق نه دی. په کونړ کې چارواکي هم وای یو شمیر مرستندویانو ته وړاندیز کړي چې باید د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد او نغدې مرستې ورکړل شي چې دې کار سره به شاړو ځمکو ته ویلې وویستل شي، هغه به د کرکیلې جوګه شي او په هیواد کې به د غلې دانې کمی پوره شي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
عموم زمونږ د دغه مؤسساتو او د دغه خیاره بنسټونو نه غواړو چې په کونړ ولایت کې دغه مرستې چې نغد ورکړل کیږي باید دا د کار په بدل کې ورکړل شي. دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. کانال کارونه شروع شي او دغه په بدل کې دغه پیسې ورکړل کیږي، نو دوه پیدا کیږي. یو خو د خاورې ته، د وطن ته یو دایمي خدمت کیږي، نو د ولس په دوه کار کیږي. یو به دغه چې کوم عاجل ضرورت دی نو هغه به پوره کیږي، او بل به د آینده لپاره هغه چې د غیر د محتاجۍ نه خلاصيږي.
د کونړ یو شمیر وسیدونکو او حکومتي مسولین په داسې حال کې د مرستو ویش د کار په بدل کې غواړي چې بهرنۍ او کورنۍ خیریه مؤسسې هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ سره مرستې کوي چې له ډېرو سیمو پکې د توپیریز چلند او مستحقو کورنۍ ته د نه ورکړې په اړه شکایتونه کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. او اوس هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
نېشنل انټرست خبرونې دې مسلې ته چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له تاوتریخوالي پرته مقاومت ممکن دی کتنه کړې ده. د لیکوال په باور افغانستان اوس په یو تیاره کې دی او د طالبانو بیا ځلی دا څرګندېدو یو دیکتاتوري او مستبد رژیم بیا پر د هیواد واکمن کړی دی. د لیکوال په وینا افغانستان یو بشري ناورین، د انساني حقوقو محرومیت او په بېساره توګه د مخ په زیاتېدونکو قومي او فرهنګي بې عدالتیو ته پرېښودل شوی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه طالبان لکه د نورو مستبدو حکومتونو په څیر نه دي، نه یو ګوندي نظام دی، نه یو دودیز سلطنت او نه هم پوځي دیکتاتوري ته ورته دی، بلکې د لیکوال په باور طالبان تر ډیره یوه مذهبي ډله ده. لیکوال وړاندې لیکي چې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت باید په افغانستان کې د اساسي ازادیو، ډیموکراتیکو هیلو او ارمانونو او تنوع پیژندنې لپاره د یوه خوځښت په توګه عمل وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دی، ټولنې د ځینو قشرونو په تېره د ښځو چې له ډېرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړی شوي له پراخو لاریونونو سره مخ شوي دي. طالبانو د ښځو د غږونو د غلي کولو لپاره یو شمېر ښځینه فعالانې نیولي چې تر یوه بریده یې د دغو لاریونونو مخه ډپ کړي، خو ښځینه فعالانې بیا هم نه دي غلي شوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. نیوزویک مجلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اډانه کې په نړیواله کچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن محبوبیت ته پام اړولی او لیکي سره له دې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د پام وړ لاسته راوړنې درلودي، خو له افغانستانه د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړیواله کچه د امریکا د مشرتابه محبوبیت کم شوی دی. نیوزویک د ګالوب د وروستي راپور په استناد لیکي چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې د نړۍ په 46 هیوادونو او سیمو کې په متوسط ډول 49% ګډونوالو د نوموړي وړتیا تایید کړې وه، خو داسې ښکاري چې د همدې کال په دوهمه نیمایي کې دغه اندازه کمه شوې ده. د ګالوب مؤسسې په دغه نوې سروې کې چې موندنې پرون سه شنبې خپرې کړي ویلي چې د 2021 کال د اګست له 30 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ په 70 هیوادونو او سیمو کې د جو بایدن محبوبیت یا تایید اندازه 43% ته راکمه شوې. ګالوب ویلي دا کاملا مشخص نه ده چې افغانستان د ځواکونو وتلو د امریکا د مشرتابه پر تایید څه ډول اغېز کړی، خو د ځینو مواردو یادونه کوي چې ښایي د ایران په څیر یو شمېر هیوادونو چې مخکې د امریکا رهبري کمزوري بللې وه، د 2021 کال د دوهمې نیمایي په سروې کې رول لوبولی وي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته سلطان محمد سرور د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو لومړی ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته موره استولې دي.
زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجي زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. وروره دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي، نو مې دې ژغې دی چې مؤسسې دې حکومتونه دي د ولس سره د ملت سره په سلو کې 15 پورو ته نه دي رسېدلي. چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي، د کور هم سره څنګه نه په خبر یو ځای ګر کړي، هغه کلي وه هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي 15 کوره کلی دي، دا ساتیان دي په دا نږدې شاوخوا کې. موږ ته داسې خبر راغلی چې زموږ واخواته مسجد ته هغه ته راغلی، د واخواته بل مسجد ته هغه ته راغلی، دا زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلی. او داسې خوار و غریب در بدره خلک په کښې شته په دا 15 کوره کې بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپل ځان در ښایم تقریبا 6 روپۍ زه پوره وړیم هر میاشت هم دغسې. اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواري او غریبۍ، د هغه سره 15,000-16,000 نور قرضداره کېږم. او دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي، نه پیسې چا ته ورسېږي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسته، دا ملت پرار و، دا ملت خوږ وخوړی، دا ملت غمونه ولي، دا ملت خور تخور شو. یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنګ کړی دی، یوازې دولت نه دی چې دولت جنګ کړی دی. خلک ګرده د دولت او د طالب مابین کې و، دا خلک بمبارونه هم پر کېدل او ویشتل کېدل، هم جنګ هم پر کېدی. دا زموږ پیغام دا ورته لوړ پورې چارواکو پر ورسوي. دا د خیر درکې. السلام علیکم.
احمد ابن قندهار دو ولایت څخه بوري کو زما یوب یم ما سره د مرسته شوی در نوم دا وس طالبان مرسته راکړي به نه هم بس په عمرو کې نه هم ویره کړی د بالا ما یوب یم په دې من نه شم رئیس رئیس مرسته لا نه رسره شوی دا د کار چې په زړه رواني وکي دا مرسته زما سره هم وو شکایت کوي چې سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.